السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ټام ویست او رینا امیری په مشرۍ امریکایي پلاوی له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړي چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. په هغې اعلامیه کې چې د متحدو ایالتونو د بندنیو چارو وزارت تیره شپه پر خپله ویبپاڼه خپره کړې ویل شوي چې امریکایي پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست په مشرۍ پلاوی سره په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندویو موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د اعلامیې پر اساس امریکایي چارواکو له طالبانو په کلکه وغوښتل چې له خپلو هغو تګلارو لاس واخلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت لا خرابوي. په تېره بیا د ښځو، نجونو او زیانګالو پرګنو په برخه کې امریکایي پلاوی د نیونو، د رسنیو د ځپلو او د مذهبي ازادیو د محدودولو په اړه هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو هم په دې اړه څرګندونې کړې چې تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د ایران د رضوی خراسان ولایت چارواکي وایي چې تر ونیم زرو ډیر افغانانی چې په تایباد ښار کې په غیر قانوني ډول اوسېدل افغانستان ته ګرځولي دي. ایرانی رسنیو پرون د رضوی خراسان د تایباد د سرحدي پولیسو د قمندان جګړن مجید شجاع په قولو ویل چې دا کسان په شپږو ورځو کې په تایباد کې راټول شوي او د دوغارون بندر لارې د افغانستان استازو ته سپارل شوي دي. د همدارز ویلي چې بهرني اتباع په ایران کې د اوسېدو لپاره باید قانوني اسناد ولري. ایرانی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته میلیونونه افغانان ورمهاجر شوي دي. له تیرو دو کلونو راهیسې ایران پرله پسې افغانان په ډله ییز ډول له خپرې خاورې باسي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د سوداګرۍ اړیکو په پراخولو د افغانستان له لارې له پاکستان سره سوداګرۍ راکړه ورکړه وکړي. دا خبره د قزاقستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر قناعت تومیاش پرون دوشنبه په استانې کې وکړه. د منځنۍ اسیا هیوادونو سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د پراختیا هڅه کوي. په وروستیو ورځو کې د ازبکستان، پاکستان او طالبانو چارواکو د ازبکستان او د پاکستان د ریل لارو د وصلېدو لپاره په افغانستان کې د ریل لارو د جوړېدو په اړه موافقه وکړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون دوشنبه د کیټو په څوکه کې د وفات شوي افغان غرختونکي علي اکبر سخی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاره. دغه افغان غرختونکي د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې له یو شمیر بهرنیو غرختونکو سره په پاکستان کې د کیټو څوکې ته د ختلو په لار کې د زړه د سکتې له کبله ومړ. کیټو د همالیا تر یورست وروسته د نړۍ تر ټولو لوړه څوکه ده. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. دغه وزارت په دې برخه کې د ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین یادونه کړې ده، خو د پاکستان یادونه نه ده شوې. افغانستان د پاکستان په شمول له شپږو هیوادونو سره پوله لري او د پورونو له ترلاسه کولو سره سره د پاکستاني روپیو ارزښت پرون نور هم لوېدلی دی. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې د ډالر په وړاندې د روپۍ ارزښت 0.05% لوېدلی. پرون د بانکونو ترمنځ یو ډالر په 2.4 روپۍ تبادله کېده، خو د کراچۍ د اسعارو په بازار کې هر ډالر په 292 روپۍ تبادله شو. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. په قطر کې د طالب او امریکایي استازو دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدې. څه مسئلې پکې یاد شوې؟
په بشري مرستو، افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هره برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې بحثونه ورباندې ترسره شول.
یو شمیر افغان سرانولان وایي د طالبانو د بخښنې فرمان تر ډېره ځایه عملي شوی نه دی.
عفو عمومي فقط مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرانولان زموږ تر اوسه پورې تحریک شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي.
د میدان وردګو جلریس کې سیلاب وروسته ناروغي ډېره شوې.
زمینی خانم هاست که در زیرای خیمه تفلاس اینا بغل
تاسو بوری پا خیمو که ماشومان لویان او زانان کول سینا بغل دی کول نارو بدی
پا باجاور که در مرگونی برید قربانیان و شمیر چلور پنزستان و تا خطلی دی مسئولیت هم داعش وسلوال دل منلی
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني کې د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی ل یادې مباسي اوس هم راځو د خبرونې د سر راپورت په قطر کې د امریکا او طالبانو دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه پای ته ورسیدې په دې غونډه کې پر اقتصاد بندیزونو بشري حقوقو او په تور لس کې د شاملو طالب مشرانو په اړه خبرې وشوې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان د دوه له خبرو وروسته ویلي چې د افغانستان پر بانکونو ډیری محدودیتونه لري شوي او معاملې اسانه شوې دي لبل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نو وخت ویلي چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران او د بشري مرستو رسولو لپاره د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو د ملاتړ د دوام په اړه خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده تفصیل له اسمت سروان او
د طالبانو حکومت وای پلاوی په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دوړو خواو ترمنز د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تورو لستونو او بندیزونو د لری کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقوقو پر مسأله خبرې کړې دي د دوه په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا له لوري د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي ټام ویست او د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د امریکایي پلاوی مشر کوله د طالبانو د پلاوی مشر د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لرله د طالبانو د مالی وزارت او د افغانستان بانک استازو او همدارس په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر هم په دې خبرو کې ګډون درلود د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوحې د غونډې په اړه ویلي و چې په هغه کې د اقتصادي چارو امنیت او د شوسو د حقونو په اړه خبرې کیږي خو د طالبانو حکومت وایي چې د قطر په دوحه کې د دوی پلاوی له امریکایي لوري سره په خبرو کې د بندیزونو او د افغانستان پر بانکونو د محدودیتونو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی د دوحې په غونډه کې د هغو موضوعاتو یادونه وکړه چې طالبانو ته مهم دي لکه له تورو لستونو د دوی د مشرانو د نمونه ایستل د بانکي زیرمو آزادول د همداراز وویل
په بشری مرستو افغانستان ته د آزاد تګ راتګ او افغانانو ته د نړۍ په هر برخه کې د قونسلي خدماتو رسیدل هم مهم موضوعات چې پر بحثونه ور باندې تر سره شول دا چې د افغانستان پر بانکونو زیاتره محدودیتونه لري شوي او معاملات ورته اسانه شوي یو مثبت پرمختګ وبلل شو همدارنګ دواړو لورو د دا ډول ناستو تفاهم او تعامل په دوام ټینګار وکړ
د طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سفر د ملګرو ملتونو لوري بندیز لګول شوی او د افغانستان بانک شاوخوا و میلیارد ډالر زیرمه د 2021 په اگست کې د طالبانو له بیا واکته رسیدو وروسته د نیویارک د فدرالي خزانه په بانک کې کنګل شوی خو وروسته د دغو پیسو نیمایي په سویس کې د افغانستان لپاره یو نوی جوړ شوی صندوق ته ولېږل شوی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستا او د افغان شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری قطر ته تر سفر مخکې په قزاقستان کې د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له استازو سره په تو اړخیزه غونډه کې ګډون کړی وو د قطر تر ناستې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا غونډه په هیڅ صورت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د اړیکو د عادي کولو او یا مشروعیت ورکولو په معنا نه ده طالبان له نږدې دوه کلونو راهیسې واک په لاس کې لري خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان یو ور بیا د طالبانو لوري د افغان سرنوالانو د تعقیب او غوښ پاړه د خپل راپور پخلی وکړ د سازمان چې مرکز په نیویارک کې د پیوی اعلان کوي چې د طالبانو د افغان سرنوالانو تعقیب او غوښلو ته دوام ورکړی دی او د 2020 کال په اگست کې د واکل تر لاسه کول ورسته شپږ وستران ولانه د حقوقي د کورنۍ غړي شکنجه کړی دی. خو طالبان د دې سازمان دا ردوي او وایي د دې راپور هدف دا دی چې له افغانستان کادرونه وویستل شي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان له افغانستانه د 1500 سرنوالانو د ایستلو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه وروسته تر دې کېږي چې د طالبانو حکومت د لوی سرنوالۍ تشکیل لغوه اعلان کړ. زما همکار په دې اړه له یو پخواني افغان سرنوال سره چې اوس له افغانستان وتلی مرکه کړی، دا سرنوال د دې اندېښنې له کبله چې په افغانستان کې به د کورنۍ غړو ته تاوان ورسیږي د نوم له ښودلو ډډه کړي. د طالبانو د انتقالي عدالت او سولې د نړیوال سازمان د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د غبرګون په اړه داسې وویل:
زه دا په کلکه ردوم، ځکه چې دا زما خپل د سترګو لیدلی حال ده چې ما باندې کوم حالتونه چې په افغانستان کې مینه په صفت یو سرنوال په کوم وضعیت کې چې ما د ژوند کوو او په کوم تهدیدونو کې چې ځار ته ما ژوند کوو هلته زه اوسېدلم او له هغې ځای نه په څونو مشکلاتو باندې زه د افغانستان ووتلم، هغه په ما تیر شوي دي. یعنی ډېر په سختو شرایطو کې ما هلته شپې ورځې سبا کولې او بالاخره ومې کولی شو چې د افغانستان نه ووزم.
طالبان وایي چې عمومي عفو اعلان کړی ده او حتی له هغو پوځیانو سره کار نه لري او هغوی عفو کړي دي چې له دوی سره په مخامخ جګړه کې برخه درلوده، نو څارنوالان به ولې تعقیبوي؟
زه درته وایم چې تقریبا څومره چې زه خبرې ما تقریبا په حدود دي شپږ دېرش سرنوالان یا پنځه دېرش سرنوالان تر اوسه پورې په قتل رسیدلي دي او همداسې د څلوېښتو شاوخوا کې به فعلا اوس هم زندانیان دي او داسې نور ډېر زیات لکه موږ غوندې سرنوالان چې مختلفو تهدیدونو سره متوجه وو او هغوی د افغانستان ترکو او راغلل مختلفو هیوادونو ته افغانستان نه هجرت وکړو. او دا فرمان د عفو چې دا په ظاهره کې د مطبوعاتو په مخ کې او د مطبوعاتو د تداوی چې منګه عفو عمومي اعلان کړي، اما څومره چې زه په خبرې ما او څومره چې ما په خپل سترګو لیدلې دي دا عفو عمومي فقط په د مطبوعاتي بڼه لري او په عمل کې هیڅ هم نشته. ډېر زیات سرنوالان زموږ تر اوسه پورې تهدید شوي دي، شکنجه شوي دي، حتی فامیلونه شکنجه شوي دي، حتی د دوی اولادونه بې کوره شوي دي. نو دا مشکلات د سرنوالانو لپاره په افغانستان کې دا به دوام لري او دا به لا هم زیاتېږي.
یو پخوانی افغان سرنوال چې په افغانستان کې پخوانیو سرنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې کولې، باید وایم چې د طالبانو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي او وایي چې د پخوانیو سرنوالانو په ګډون د پخواني حکومت هیڅ چارواکي ته ګواښ نه دی متوجه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د میدان ورتګو په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې اونۍ له سیلاب وروسته دغلته بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. خلک وایي لسګونه کورنۍ په ډېر بد وضعیت کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي او دغلته چارواکي هم تاییدوي چې د کورنیو ښځې او ماشومان په ناروغیو اخته شوي. نور تفصیل له خپل خبریال اورو.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو د سور زیوړان دي د سیلاب د بیرحمه څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال ترشنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یو بل مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال ترشنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي:
پری ساز مینه خانوماس کې د زیرای خیمه تفلاس نه بغل
تاسو ګوري په خیمو کې ماشومان لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغ دي، یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري.
مثال باندې شاو عین یخ مشه زمستان وره شاو روز خوب اسمه افتاب باشه خوب است
که د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي ورس خدا المر بي شپه باد لري او هغه مزکه چې موږ پرې ویده کیګو لنده بل لري. یخ بيخي زیات دی، یو شمیر کسان مناروغه دي علت دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړي یو، خو د یخ څخه یې نه یو خوندي کړي.
اگر باران محافظت د سایه د سلفه محافظت میکنه دیگه از یخ محافظت نمیتونه.
د دې ترڅنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلي دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسؤلین هم مني چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډول ناروغي اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافیز وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي تر څو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلط وزنه ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمازه تللي. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لا مو په دې نه توانېدلی چې مکمل له دې علاقې نه وباسو، نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي. قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا شوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډیره همکاري موږ سره کوي.
د دې تر څنګ دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولی دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چاک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا شل تنه نور ټپیان کړه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. ازادي راډیو د محل 24 ساعته خبرونه لري، د سهار لشپګو د مخام تر شپګو. ازادي راډیو په بیلا بیلو لاندو څخه خبرونه لري او د غراز د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو. ازادي راډیو په منځنۍ 2129 صفو په افغانستان کې اوریدلی شي. کچیرته انټرنیټ کاروي، د انټرنیټ لاره هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبريږي. وړاندې د افغانستان نور مسلې هم درته لرو، خو اوس راځو د پاکستان خونړی برید ته. د هشدلې پرون په داس حال کې د باجوړ د خونړی برید مسولیت ومانه چې په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 45 تنو ته ورسید. دا برید په خیبر پختونخوا کې څلورمه تر ډیره لویا خونړی حمله بلل شوی چې هدف یې هم یو مذهبي غونډه و. تفصیل له اسمت سروانه.
داعش ډلې د خیبر پښتونخوا په باچوړ کې د جمعیت علماء اسلام ګوند په غونډه کې د یکشنبه د ورځې د خونړی برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې چې خپل ټلګرام کې خبره کړې، د برید د مسؤلیت منلو ترڅنګ د انتحاري بریدګر عکس هم خپور کړی دی. د دې برید د تلفاتو شمیر چې په پیل کې 15 تنه اعلان شوی وو، اوس 45 تنو ته زیات شوی دی. د فرانس پریس خبري اژانس سره راپور لمخي د خیبر پښتونخوا د پولیسو عمومي رئیس شوکت عباس د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ چې د باجوړ په انتحاري برید کې 45 تنه وشل شوی چې د حقوق په منځ کې د شپږ 40 تنو هویت څرګند شوی دی. شغلی عباس د پیښې لزای د ترلاسه شویو موادو پر اساس وویل چې دا انتحاري برید چې لسو تر 200 کیلو پوری چاودیدونکو مواد پکې کارول شوی وو. د ټپیانو شمیر 38 وباله. امریکا، سعودي عربستان او د طالبانو حکومت د بریټ پک لکه غندلې دي. تر دې په خو هم داعش د جمعیت علماء اسلام پر ځای مشانو او غړو د څو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی وو. د یکشنبه د ورځې بریټ له 2014 را په دې خوا په خیبر پښتونخوا کې یو له څلورو تر ټولو خونړیو حملو څخه و. تر ټولو خونړی حمله په پېښور کې پر پوزي شوانزی و چې یو سلو وڅل وشتنه عمدتاً ماشومان پکې و وشل شول. د سشکال په مارچ میاشت کې د پېښور په یو جماعت کې څلور اویاتنه په ورته برید کې و وشل شول. ورپسې په فبروري میاشت کې د پولیسو په یو خورا خوندي جماعت کې 14 وشو چې تر سلو ډیر کسان پکې و وشل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم بیلابل راپورونه درته لرو. تاسو پیغامونه هم شته، خو راځو لومړی راپور ته. هغه دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. دا چې ښاغلی ګوتریش په دې اړه نورې څرګندونې کړي دي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي ښځې او نجونې پارزې کې چې دي د عزت او درناوي وړ ژوند مستحق دي. ښاغلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې دوی به هیڅکله هم د لومړنۍ او بشري ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت لپاره له مبارزې لاس ونه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د کوم ځانګړي هیواد له نوم اخیستلو پرته ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو حقونو ته باید په هر ځای کې پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ښځو او نجونو پاره تر ټولو بد هیواد بلل شوی دی. په دې هیواد کې ښځې او نجونې د کار او زده کړې د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. د یوې نادولتي موسسې پخوانی کارکوونکي زینت چې اوسوزګاره ده، ازادي راډیو ته ویل چې د خپلې کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکې ده، خو له دوو کلو راهیسې اوسګاره ده.
طالبان هیڅ برنامه‌ای برای زنان نداشت.
طالبانو د ښځو او خلکو لپاره هیڅ کوم پروګرام نه درلود. د دوی پلان دا دی چې ښځې محدودې کړي او له ټولنې یې لرې کړي. دوی موږ ته د کار او فعالیت اجازه را نه کړه، ځکه خو زموږ ستونزې زیاتې شوې او زه د یوې ښځې په توګه له کومو ستونزو سره چې مخ یم ځورېږم.
په کابل کې د طب د پوهنځي د شپږم کال یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ما د حال پیشرفت بود کشور
زموږ هیواد د پرمختګ په حال کې و، خو برعکس اوس شاته روان یو. که تعلیم نه وي ټول خلک به له هیواده ووځي، کم داسې دوام وکړي د ټولو راتلونکی خرابېږي.
یو شمېر مېرمنې وایي چې طالبانو د دوی پر زده کړو، کار، سفر، پارکونو، ورزشي کلبونو او تعلیمي مرکزونو ته پر تګ بندیز پر سر پر دوی ژوند سخت کړی دی. د ښځو د حقونو فعالې مریم کریمي ازادي راډیو ته ویل چې دا محدودیتونه له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. نوموړي ویل که طالبان مشروعیت غواړي باید د ښځو حقونو ته پام وکړي.
طالبا اگر میخواهند در افغانستان یا
که طالبان غواړي چې حکومت وکړي او په نړۍ کې نقش ولري، نو باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او هغوی ته د زده کړې، کار کولو او داسې نورو حقونه ورکړي.
طالبانو ته ازادي دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د نړیوالو غوښتنو په غبرګون کې ویلي و چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو په وار وار ادا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړه له بشري حقونو سرغړونه بللې ده. د دغو سازمانونو د راپورونو له مخې یوازې په نادولتي ادارو کې د ښځو کار ته نه پرېښودو د مرستو کچه راټیټه کړې ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو وړاندې درته ستاسو راستول شوی پیغامونه هم خبرو، خو اوس ورځو نورستان ته. د نورستان په یو سیمه کې د ځنګوزیو د ځنګلونو په سر د دوو قومونو ترمنځ وسلواله شخړه شوې ده. په دې شخړه کې څلور تنو ته مرګ ژوبله وختې. ولسی خلک وایي چې د شخړې پر مهال درنې ډزې هم شوې دي، خو چارواکي لا په دې اړه چوپه خوله دي. تفصیل د خپل خبري علاوه.
د نورستان لویدیځ ولسوالۍ نورګرام په شام دره کې د تیرو کلونو په څیر یو ځل بیا د جنغوزیو د ځنګل پر سر د چاهل او باخترنګ قومونو ترمنځ نښته شوې. د یادې ولسوالۍ دریو تن اوسیدونکو چې د موضوع د حساسوالي له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه واخیستل شي او یې هم غږونه خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ له سهاره تر ماښام د جنغوزیو ځنګل پر سر د باخترنګ او چاهل قومونو ترمنځ وسله باله نښته شوې او په وینای چې په یاد نه خته کې پر یو بل د هوانونو او نور وسلو ډزې شوې، چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپین شوی دي. دوی وایي هر کال د دغو قومونو ترمنځ د ځنګل پر سر نښتې کیږي چې خلکو او ځنګل ته پکې زیان رسیږي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د چارواکو ځواب هم ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. په شام دره کې تیر کال هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزیو د ځنګل پر سر جګړه شوې وه چې له امله ځنګل ته اور هم اچول شوی و او پکې سلګونه هکتاره ځنګل سوځېدلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو اوس هم بختیار ساحل ته غوږ دو چې له یوه ورزشي خبره مو خبروي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي اگست میاشت په وروستیو کې به له پاکستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې په دوویشتمه، څلرویشتمه او شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د یادې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ ادارې پر غاړه دی. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی ده چې یادې سیالۍ به د سریلانکا هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په همبند ټوټا او درېیم وروستۍ سیالۍ به په کولمبو کې ترسره شي. د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي، ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټلې څرګند مثال دی. ښاغلي اشرف زیاته کړې، له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی له سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبېږي. هیله لرم چې دا لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبډلې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
تاسو لا پیغامونو
حضور رسول الله نغران خبر کوم په قطر دوحه کې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبان ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي، او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدل دي دغه لري شي.
د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کیم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجه ته ورسیږي ترڅو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګیدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډیر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارات وی باید کوشش وکړي ترڅو د امریکایي پلاوی سره په داړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول شوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي ترڅو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګیدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخا یی به شل 25 باوري به برمی او پر ولسوي، او په شل 25 برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې ټکه وبلری نور یې هن لري، یا مايان بکشه باندې او یا بوکه بکشه باندې دي، او اوس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي، هم موږ سره مرسته نه کیږي، بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي، یا ورو ورو ګوله د مجاهدینو سره مرستې کیږي. د غنمو ټوله وچ سوه،